شپږ بجې شوې د سجر ډو په ماشمنې خبري مجله کې مو زه احمد شیبر کوروم. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د هرات په ګمرک کې نن د ماسپښین د 2:30 بجو خواته اور لګېدلې ده. د اور وژنې ډلې سیمې ته رسیدلې دي، خو تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د لګېدلې اور مخه ونیسي. په خپل د ګمرک مسولینو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي چې دا اور څنګه لګېدلې، علت یې څه دی او څومره زیان یې اړولی دی. څلور کاله مخکې د اسلام قلعه په ګمرک کې د اور لګېدو له امله شاوخوا 1500 ټانکره چې د سون مواد پکې وو وسوسېدل او په میلیونونو ډالر زیان یې واړاوه. د طالبانو سرپرست حکومت نن د سمنی چلر وشتمه د سخت امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ول منځله. د دې کال درې کاله مخکې دوی په دې ورځ کابل ته ننوتل. طالبانو د بګرام په هوایي ډګر کې د پوځي رسمي گزشت مراسم هم تر سره کړل او دوی نن په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. په غو تصویرونو کې چې په خواله رسنیو کې خبره شوې دي، د افغانستان په بیلابیل سیمو کې خلک ښکاري چې د طالبانو له بیرغونو سره دي، خو د افغانستان یو شمېر خلک دا هم وایي چې طالبان په خپلو پوستو کې دوی ته بیرغونه ورکوي او هڅوي او مجبوره کوي چې دا رسول منځي. طالبانو درې کاله مخکې له ننه د زمري په څلور رشتمه د جمهوري نظام له سقوط وروسته کابل ونیو. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکي نن وویل چې د کیف ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکړی او دوی د ورځې له پیل راهیسې په بیلو لوریو له یو څخه تر 2 کیلومتره وړاندې تللي دي. په یوه ویډیو کې چې د هغه په ټلګرام اکاونټ کې خپره شوې، په کې زلنسکي د خپل لوړپوړي قومندان الکساندر سیرسکي سره خبرې کوي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي اوکراینی ځواکونو د چهارشنبې په ورځ له پولیسو څخه د تیری پر مهال سل روسي جنگي بندیان نیولي دي. تاکل شویر چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس نن د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره په انقره کې وګوري. په داسې وخت کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند هڅې کېږي، دا لیدنه کتنه ترسره کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ته یوې ترهګرې ډلې په توګه پیشني. په پام کې ده چې ښاغلی عباس او ولسمشر اردوغان نن مازدیګر سره غونډه وکړي. محمود عباس پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ماسکو کې د منځني ختیځ د پیښو په تړاو خبرې کړې وې. دا خبرونه دا سدیر اډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر له بهرنوی وغوښتل چې له افغانستان سره د هغه سیمه مرستې وکړي لکه څنګه چې مخکې کولې.
موږ د دې نازادي وخت څخه خو په مقابل کې محاسبه نه ورسره کوي، لکه څرنګه چې پیشغال کې همکاري کوله او پرمختګ هم همکاري وکړي.
سراج الدین حقانی دا څرګندونې نن د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال د جشن پر مهال وکړي. د همدې ورځې په تړاو نور مطالب هم لرو. دا به هم واوري چې د پاکستان د پوځ مشر نن د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت له افغان طالبانو وغوښتل چې له تحریک طالبان پاکستان له همکارۍ لاس واخلي او له اسلام آباد سره د همکاري وکړي. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت نن د خپل واکمنۍ درې مکلیزه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمانځي. د طالبانو د حکومت لوړپوړو چارواکو نن د بری ورځ وبلله او ټینګار یې وکړ چې د دوی د حکومت اصلي لومړی توپ د اسلامي شریعت بشپړ پلي کول دي. بلخوا د تیر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو دا ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ بللې او د تسلیت پیغامونه او تبصرې خپرې کړې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو جشنونه. د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو پر افغانستان د خپلې بیا ځلې واکمنۍ د پیل درېمه کلیزه تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ونمانځله. د اسد یزمري څلېرویشتمه چې طالبان یې د خپل بری او په افغانستان کې د امریکایي اشغال د پای ورځ بولي، له همدې امله یې نن عمومي رخصتي اعلان کړې ده. خو د تېر جمهوري حکومت یو شمېر چارواکو په ګډون ګڼو افغانانو دا ورځ د تاریخ توره او د افغانستان د سقوط په توګه یاده کړې ده. دوی تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې په بیلابیلو بیانونو او لیکنو کې په افغانستان کې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکې کړي او ویلي دي چې طالبانو د افغانانو حقونه ترې اخیستي او افغانستان یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. د بګرام پوځي اډه هغه ځای چې یو وخت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو لوی پوځي مرکز و، خو نن د دې ورځې په مناسبت په همدې پوځي اډه کې د طالبانو لخوا پوځي پریډ تر سره سو. د ونډې ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې د امریکا له لوري یې پر سر $10 million جایزه ټاکل شوې او د اف بی آی تر څار لاندې دی، له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان په پرمختګ کې دی له دوی سره همکاري وکړي.
مقابل کې محاسبه نو ورسره کوي، یو ښه فرصت موږ ته برابر کړی دی. خیر دا ورته لري چې موږ د افغانستان په بیا پرمختګ کارو کې دی، لکه څنګه چې پیشغال کې همکاري کوله په پرمختګ کې همکاري وکړي.
خود امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیلو هیوادونو تر دې وړاندې ویلي چې د طالبانو له حکومت سره تر هغې همکاري نه کوي او حکومت یې په رسمیت نه پیژني چې دوی د ښځو د حقونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه نه وي خوندي کړي او ټول ګډونه حکومت یې نه وي جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د درېو کلونو د لاسته راوړنو خبره وکړه او له ګاونډیو هیوادونو یې د افغان کډوالو پر وړاندې د ناسم چلند او تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه.
اسلامی مرد لگوانڈی ہی وادونو سخا تا افغان کڑوالو دو قربتو بلی عملا مننا کبی او تم لری چپ گوانڈی ہی وادونو کی تا افغان کڑوالو پر وڑان دے ناسم چلن زور زیادہی او تا دلوالا پائی تو رسیب.
مولوی عبدالکبیر لنړیوالو ادارو د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدنې او د بیرته راستنونې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. نوموړی د خبرې داسې وخت کوي چې له تیرو څو ورځو راهیسې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو وضعیت خورا بد سوی او دوی د ځایي پولیسو لخوا له ځورونو سره مخ دي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې ادعا وکړه چې دوی په تیرو دریو کلونو کې د دوحې د تړون ټول موارد عملي کړي او دا چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بل هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. خو له دې وړاندې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنې ښودلې دي. په دې غونډه کې چې د ویناوالو د خبرو اکثریت تمرکز یې له نړیوالو سره پر تعامل او د همکارۍ غوښتنو څرخېده، سربېره پر دې په کور دننه د طالبانو له لوري له خلکو سره د ژبني، قومي او مذهبي تعصب مخنیوي ته هم اشاره وسوه. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا بل مرستیال عبدالسلام حنفي په دې اړه وویل:
افغانستان د اسلامي امارت ټول منصوبین د هڅه وکړي چې قومي، ژبني او سمتي عصبیتونه چې د اشغالګرو له لوري پرې په ډېر جدي توګه هڅه شوې باید له منځه یوسي. همداراز د افغانستان له زړور او شهید پرور ولس سره باید په ترحم او مهربانۍ تعامل وشي.
یادو مراسمو کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخون ګډون وکړای. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه نن چهارشنبه د دوی د واکمنۍ د دریمې کلیزې په اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د طالبانو د حکومت په هر لګښت اصلي لومړیتوب د اسلامي شریعت پلي کول دي. هغه څه چې اکثرو عامو افغانانو، دینی عالمانو، ښځو، د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو اسلامي واقعي شریعت نه بلکې په دې پلمه د دوی د سختو پالیسیو پلي کول بللي دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د ګڼو نورو برخو ترڅنګ پر ښځو او انجونو ګڼ بندیزونه لګولي. ښځې له کارونو، انجونې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه، له هر ډول زده کړو، پارکونو، عمومي ښځینه حمامونو، له محرم پرته له لرې واټن سفرونو، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو هم محرومې کړي دي. طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 کابل ونیوه او دې سره یې په افغانستان کې دوهم ځل واکمني پیل کړه. خو طالبان دا ورځ د هجری لمریز کال له مخې چې د اسد یا زمري څلېرستمه دان مانځي، سکل دا ورځ د اګست له 14 سره برابر شوې ده.
طالبانو نن په کابل ولایتونو کې د خپل واکمنۍ د دریم کال جشن ولمانځه. نن دا اګست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ هم ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آسم منیر د دې ورځې په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ځای اسلام آباد ته ترجیح ورکړي. جنرال منیر وویل هیواد یې له خپل ګاونډي افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. جزئیات له فرشته سحاق څخه.
د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال آسم منیر وایي افغانستان کې د طالبان حکومت باید د خپل گاونډي او ورور پاکستان په پرتله د پاکستان تحریک طالبان ډلې ته ترجیح ورنکړي. د پاکستان د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي منیر دغه څرګندونې پرون د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په پوځي رسمي گذشت کې د وینا پر مهال وکړې. یاد غونډه کې هغه له افغانستان سره د خپل هیواد د لویدیځو پولو او د پاکستان پاکستان د بلوچستان ایالت د حالاتو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د طالبانو تحریک په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او په ځانګړې توګه د دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې د خونړیو پیښو پړه پر غاړه اخیستې ده چې زیاترو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه په نښه شوي دي. پاکستان څو وارې ادا کړې چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ډله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت له دې ډلې سره په مبارزه کې له اسلام آباد سره همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. تر دې مخکې په 2022 کال کې د طالبانو حکومت د اسلام آباد او د پاکستاني طالبانو د مشرتابه ترمنځ د سولې خبرو اترو ترمنځ منځګړیتوب کړی وو چې په پایله کې د دواړو خواوو ترمنځ لنډمهاله اوربند رامنځته شو، خو دغه اوربند تر ډیره دوام ونه کړ او پاکستاني طالبانو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ ته دوام ورکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه مهال ویلي وو چې د پاکستان د طالبانو تحریک د خبرو او لنډمهاله اوربند په ترڅ کې په خپلو جنگي پلانونو باندې کار کوي. د پاکستان د پوز لوی درسیس په خپلو خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې هیواد یې د افغانستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د تورخم په دروازه کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي وو دغه جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې دوی د ګورګي په سیمه کې خپل قرارګاه پراخوله چې د پاکستان له لورې پرې ډزې وشوې او ځایي طالب چارواکو په وینا دوی هم ځوابي ډزې کړي. په دې نښته کې درې تنه هم وژل شوي دي. د تورخم لویه لاره اوس مهال د مسافرو د تګ راتګ پر مخ بنده ده.
د پاکستان د پوز د مشر جنرال اسیم منیر سرګندونه چې نن د پاکستان د خپلواکۍ په مناسبت وکړي د فرشتي صحاک پر راپور کې واورېدي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو د سر سازمان وی د طالبانو د واکمنۍ دریمه کلیزه په افغانستان کې د بشري حقوقو د کلکېج یو تریخ حقیقت دی. په ورته وخت کې هغه افغان میرمن یا اونجونی چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کور ناستې دی وی په افغانستان کې روان وضعیت له بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړونه ده. جزئیات د سنا کاکړ پورا پور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنېدو د دریمې کلیزې په رارسېدو سره د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي دا ورځ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د کړکېچ ترخه یادونه ده. یاد سازمان پرون سه شنبه د اګست په 14 د شپې نه وخته په خپل ایکس پانه لیکلي هغه حکومتونه چې له طالبانو سره تعامل لري باید دوی ته یادونه وکړي چې د ښځو، نجونو او د افغانستان د ټولو خلکو د حقونو نقص له نړیوالو قوانینو د افغانستان سرغړونه ده. په همدې حال کې یو شمېر هغه افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوې وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو ښکاره سرغړونه روانه ده. د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله له زده کړو څخه بې برخې دوه نجونو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل. د بشري حقوقو د سر سازمان همدارس د دې سازمان د افغانستان برخې څیړونکي فرشته پسی له قوله لیکلي تمیل کوونکي باید په افغانستان کې بشري بحران لپاره د پایدار حل لارو درامنځته کولو او اړمنو کسانو ته د رسیدو په موخه مرستې برابرې کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ښځو پر کار د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله د ډیری هغو کورنیو اقتصادي وضعیت کړکېچن دی کوم چې میرمنو یې سرپرستی پر غاړه درلوده. د خپلې کورنۍ سرپرسته یوه افغانه میرمن چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کوه او اوس په کور ناسته ده د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دا میرمن په داسې حال کې د خپل اقتصادي وضعیت څخه شکایت کوي چې د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروایۍ بیه پرې کوي. د لوږې پر وړاندې د عمل سازمان یا ACF، د پاملرنې نړیوال سازمان یا کیر، د ډنمارک د کډوالو شورا یا DRC، د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې یا IRW، د ناروې د کډوالو شورا یا NRC، خلک یا پیپل ان نیډ یا PIN او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامداره ملاتړ او ښکېلتیا پرته د هېر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. دوی ویلي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو 3 کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یوه تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. سبا د اګست په 15 نېټه په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 3 کاله پوره کېږي. په دې 3 کلونو کې د دوی حکومت د بېلابېلو محدودیتونو په پلي کولو سره د افغانانو په ځانګړې توګه د میرمنو او ښځو ژوند اغېزمن کړی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د طالبانو حکومت وی د هغو تقاعد ته نږدې کارکوونکو د کار مودې د 2 نورو کلونو لپاره غځولې ده چې لا هم د کار کولو توان لري. په افغانستان کې د تقاعد لپاره عمر 15 کاله دی او بیا دا چې یو چا باید 40 کاله کاري موده بشپړه کړې وي. تقاعد ته نږدې کارمندان وایي غواړي کار ته دوام ورکړي، ځکه د دوی په خبره که په کور کې کښېني او تقاعد حقوق ترلاسه نه کړي ژوند به ورته ستونزمن شي. بلخوا د تیرو دولتي ادارو هغه کارکوونکي چې له 3 کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی وایي چې په خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د تعلیمي بنسټونو، د استادانو او د نورو مسلکي، تخصصي او تخنیکي څانګو د هغو کارکوونکو د خدمت موده به د 2 کلونو لپاره وغځوي چې د جسمي او روحي ځواک په درلودلو سره تقاعد ته نږدې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزرا په لارښوونه د طالبانو د معاشونو د تنظیم کمیسیون لخوا نیول شوې ده. د راپورونو له مخې دغه پریکړه د 1403 هجري لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته د عملي کېدو وړ ده. په همدې حال کې د تعلیمي ادارو په ګډون د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکي چې له اقتصادي پلوه په خراب وضعیت کې ژوند کوي د حکومت لخوا د تقاعد معاش نه ورکولو ته په اشاره ادعا کوي چې د کار کولو توان لري او نه غواړي چې په کور کېني. د کابل د یو ښوونځي ښوونکې یلدا ازادي راډیو ته وویل
زنه غړم چې متقاعد سم، ځکه د کور ټول مسولیت پر ما دی. زما کور کرایي دی، اقتصاد مې خراب دی، د کار توان لرم. کله چې د تقاعد حق نه راکوي نو موږ هم نه غواړو چې متقاعد سو. حکومت دې پریکړه وکړي، یا د تقاعد پیسې ورکړي یا زه کار کوم. له معاش پرته ژوند راته ارزښت نه لري.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تقاعد شویو کارکوونکو د کار موده غځولې چې یو شمېر متقاعدین له حکومته د دوی د 3 کلن معاش د ورکړې غوښتنه کوي. د تقاعد شویو کسانو له ډلې رحمان الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 3 کاله کېږي زمونږ حقوق نه دی اجرا شوي او په ډېرو سختو شرایطو، په ډېرو سختو ستونزو مشکلاتو کې موږ ژوند تېرو. د کور هغه کوم سامان مو چې و هغه فرش او ظرف و هغه مو خرڅ کړي دي. خپل زه مریض یم، د مریضیا پیسې نه لرم.
نومان یو بل متقاعد هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
زمونږ د تقاعد حقوق نه دی ورکړل شوی. د مختلفو بیماریو لکه شکر، عضلي او مفصلي روماتیزم، د ملا دسک سره مبتلا یم. نه د تداوي مصرف لرم او نه د فامیل خرج.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یوه فرمان په صادرولو سره د طالبانو مالیه وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې کمې نه کړي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه ودرول شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تقاعد عمر 15 کاله دی او هم هر هغه مامور چې 40 کاله یې په دولت کې کار کړی وي د تقاعد وړ دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زدا زادی رادیو کار کوم کولم ټول ته سلام نه وایم دا غدری کال چې طالبان راغلي دي په افغانستان کې شامنیت ده خو یو خبر ده چې بیروزګاری ډیره ده خلک ډیر ده بیروزګاری سره مخ دي کاروبار نشه د تاریخ و د امبن سول نه خلک کاروبار نه لري او په 100 ته تقریبا پر 200 درې سو متره او بږي خلک د ډیر سره مخ دي نو مساکلا او د هلمند د منځ کې خلک او یو دغه چې کاروبار نشته کاروبار ډیر ټپ ولاړ دي مسلمانان ډیر سره په تکلیف کې دي سره
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته طالبان ول انتخاباتونه لري اوس واک دوی په لاس کې دي وزارتونه دوی په لاس کې دي والیان دوی په لاس کې دي ولسوالان دوی دي را دي شي صندوق د کیک دي انتخابات خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل رائے وکاروي هر چا چې ویوړل نر په شان د حکومت دی وکی که دوی ویوړل خپل حکومت وکی که بل چا ویوړل بس حکومت دی وکی دی باندې هونی کیږي اوس درې کاله وشو پدرم کار روان کیږي هیڅ هیواد رسمي نه پیژني فقر او غربت کوم حالات ته رسیدلی دی والله چې ور دی باندې نه کیږي نور ولس به تر کومه دغه وزغمي مشکلات نور
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځني سبد 1216 نیوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا غو راپورونه متن تاسو لوستلی شئ چې څلور ساعته په ورځ او شپه کې د ازادي راډیو لارې خبري شي همدارس د ازادي راډیو ډاٹ کام او ویب پاڼه کې تاسو دا هغه مرکه اوریدل شئ چې د ورځې په ترڅ کې ازادي راډیو خبروي او زموږ ونیس پروګرامونه هم د پانه کې تاسو تر لاسه کولای شئ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک په ځانګړي توګه ښوونکي او د ښوونځیو زده کوونکي ادعا کوي چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي دي چې د دوی د حکومت درې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې به خامخا ګډون کوي دوی دا ادعا هم کوي چې په ښوونځیو او دوکانونو کې د طالبانو د بیرغونو جوړولو ته مجبور شوي دي په دې اړه راپور لرو
په همدغه ښوونځي هم د بیرغ لګولو او د دوی د ویناو د غشان بندیزونه یا سختې وي خطونه هم راتلل
دا د خوست ولایت په ښوونځي کې ښوونکی دی دی وایي چې طالب چارواکو په جبري ډول د ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي ارکړي چې د طالبانو د حکومت د درېمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي د ده په خبره په خوست ښار کې په ښوونځیو او دوکانونو کې د طالبانو د حکومت بیرغ زړول هم اجباري شوي وو
دغه د بیرغونو مسله هم وه یعنی په ټول ښار کې په جبر او زور په ګواښ باندې دا غوښتنه وشوه په کلیو کې چې نه څوک د دوی هم نظر نه وو خو ګواښي ورته وکړ چې دوکانونه بندي کړي که په ټولو دوکانونو زموږ بیرغ راونه زړو نو له مجبورې په ډېرو دوکانونو ته دوی بیرغ زړول شوی او سرغړونکو دوکانونه بند شوي دي
د غزنی ولایت د یو شمیر ښوونځیو مسؤلین هم ورته ادعاوې کوي د غزنی ولایت د یو ښوونځي یو ښوونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت قومندانۍ او استخباراتو د دې ښوونځي ښوونکو او زده کوونکو ته د ګواښ په بڼه پاستولې لیک کې غوښتي چې باید په دې مراسمو کې برخه واخلي
زموږ د مکاتبو د ټولو معلمینو او متعلمینو څخه یو په رسمي غوښتنه کړې ده چې راشي او زموږ په جشن کې ګډون را سره وکړي زموږ ډیری معلمین ورغلي دي او د ولایت مقام ته یې ورغوښتي دي موږ هم کوشش کوو چې ورشو ځکه بیا موږ ته په دې کې ستونزه جوړوي او جدي اخطار یا رقم ته خط یې رالېږلی و چې کومندانه او استخبارات چې تاسو باید جشن کې ګډون وکړي
د دې ادعاو په اړه مو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د چارواکو نظر هم وپوښت خو د دغه راپور د خپرېدو تر مهاله یې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ په کابل ولایت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ درېمه کلیزه د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14مه د بیلابیلو مراسمو په ترسره کولو ولمانځله په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي او ښوونکي د نوم د نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه غوښتنه نه یوازې پر نارینه و ښوونکو او زده کوونکو وه بلکې د پوهنتون پر استادانو هم تطبیق شوې هغه د پوهنتون د یو استاد په حواله وویل
یو استاد
پوهنتون یو استاد سره مخ شوم
او وی ویل چې لمڅخه د حتمی ګډون غوښتنه شوې ده.
د دې ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان د ذبی الله مجاهد وپوښتل، خو نوموړي تر دې دمه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې او عکسونه خپاره شوي چې پکې ماشومان او تنکی ځوانان لیدل کېږي چې د ښوونځي ماشومان دي، یو رنګ جامې او خولۍ یې پر سر وي او د طالبانو بیرغونه یې په لاس کې وي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښوونځي له یو شمېر هغو نارینه زده کوونکو سره خبرې وکړي چې د طالبانو د حکومت لخوا په دې مراسمو کې د ګډون لپاره اړ شوي وو، خو هغوی له څه ویلو ډډه وکړه. سبا پنجشنبه د اګست 15مه هغه ورځ ده چې طالبانو کابل ونیوه او د خپلې واکمنۍ بیا پیل یې اعلان کړ، خو د دوی حکومت تر اوسه د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په ترلاسه کولو نه دی بریالی شوی.
د ازادي راډیو د خبري مجلې په دې ورستیو کې کندهار ته مخه کوو. د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ټراک پاک اوبو کموالی له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره د ټراک پاک اوبو راوړلو لپاره کیلومترونه مزل کوي او بیا تر ډېر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم مني چې د دې ولایت یوازې 15 اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. جزئیات په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یو کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې، خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره شوې، خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستل یې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته، موږ دغه بل کلي سره روان یو. دلته دا اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی، موږ دا ځای اوبه وړو. نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی، هغه په داس باره کوي چې موږ اوس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شان د خیر منګری او به راته دغه کړي په داس باره چې موږ اوس نه لرو، یا باید راته موچ کی او یا یو څه دغه پک شو کی چې یو څه راته ارزانه کی. بیا موږ دغه کو اوس موږ دغه بل کلی سره روان دی، په ګاډیانو کې وبوړو د وبو مشکل به خډیر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نمونه د کندهار ښار د نهمې ناحیه یو شمېر نور اوسیدونکو وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخت اړتیا ده او خلک نس کولای په پیسو اوبه رانیسي، نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمينه برابر کړي.
فلور 15 شپږ مسجد خلک دي د جې خاصه وبوړي برما یو ده نه پوس پر ډیر دی. غریبان خلک دي مسر باید نور کومکونه د اوبو په اسات وسی چې نور برمیو او نور د خلک دارش کم سي. دا خلک بم وساس دلته براشم کم سي ګرمي ده، ګرمي ډیر زیات دی، په ګرمي کې به بيخي ډیر تکلیف دي اندواله.
دغه وبچې جید مشتخد دغه شاو خاصه 15 پر مسجد ته جده ډیر ډیر فاصله څخه خلک راځي له جزای څخه وبوړي پر دغه وبو باندې د سرشت یعنی سهار پر دلمانځه پر ټیم چې موږ دغه وبر علاقو بیا سهار تر 9 بجو پر د موږ وخت ورته یش دی.
د تشاک د پاکو وبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نه هی مناهي پر محدود نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د امحال خلک د پاکو وبو لنش سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت او وبو رسول ریاست مسولان هم نیچي د دې ولایت یوازې 15 اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسول ریاست تخنیکي امیر نیاز محمد مسلم وایي دوی په دې برخه کې ډیر پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول ښار ته اوبه ورسوي.
شاغمر اقدامات ټاکل په اغاول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسوي. نو اوس چې وچکالي ده خلک د ډیرو سن سره مخ چې موږ خپل هغه هڅې چټک کړي دي د ډیر موسات وو دونرانو او حتی خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړ نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا اجي 2000 شاوخوا نور کورونه وزر سیوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو ته څو دي د بحرانی حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې شپږ زره کورنۍ ته د څښاک پاکې اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړې پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنۍ ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د چشاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال عمله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمیر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
Thank you.